ستوري مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورنن په مهمو موضوعاتو درته راپورونو تبصره وړاندې کوو خو لومبي د دې وخت خبرونه پولیس وایي چې د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ ګیلمن وزیر د زخمی کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی. په خیبر ضلع کې پر یو قومي مشر ملک ظاهر شاه افریدی په برید کې دغه دوه ملګري وژل شوي دي او د روسي عدالت د تاجکستان 500 وګړو ته د ترهګرۍ په تور کې د بند اوږدې سزاګانې اورولې دي. د خبرونو تفصیل. اسلام آباد پولیس وایي چې د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ ګیلمن وزیر د زخمی کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی. د پولیسو ویان شریف الله خټک نن مشال ایډو ته وویل چې د درج شوي اف آی آر له مخې د تورن آزاد داوړ پر کاروبار او کور چاپی وهلی دي خو تر اوسه څوک نه دي نیولې. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د غورځنګ غړو ته د بنا په وخت پر پولیسو نیوکې وکړې چې تر اوسه پر ګیلمن وزیر برید کوونکي نه دي نیولې. دغه په وینا له اسلام آباد پولیسو سره اف آی آر درج کړی چې ګیلمن وزیر د جولای په 1 په دغه خار کې د آزاد داوړ په نامه یو تن او له هغه سره لسو دولسو نورو کسانو په لرګو په سر وهلې دي. داوړ د محل پټ او سینې دی ویلې. منظور پښتین بهر ته د درملنې لپاره د ګیلمن وزیر د لیږدولو په اړه ویلي چې ډاکټران د دې کار اجازه نه ورکوي ځکه چې د وزیر روغتیایي حالت ښه نه دی. پر ګیلمن وزیر د برید لپاره تورن آزاد داوړ په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال او په اسلام آباد کې د جیدات کاروباری دی. په خیبر ضلع کې پر یو قومي مشر ملک ظاهر شاه افریدی په برید کې دا غدوه ملګري وژل شوي دي. د دې ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان نن مشال ایډو ته ویلي دي چې افریدی پر قمبرخیلو کې یوې جرګې ته روان و چې په لاره کې پرې وسله والو ډزې وکړې. د ظهیر خان په وینا په دې برید کې افریدی ته زیان نه دی رسېدلی خو په ګاډي کې ورسره موجود دوه کسان وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا استخباراتي ادارې آیس آی ته د خلکو د ټلیفونونو د ریکارډولو اجازه ورکول غندلې دي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پرون په خپلو خبرو کې وویل چې یوازې یو فاشیست حکومت کولی شي استخباراتي ادارو ته د خلکو د خبرو د کنټرولولو اجازه ورکړي. هغه غږ وکړ چې حکومت دې دا اجازتنامه بیرته واخلي.
پاکستان
مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت د جولای په 8 خبر کړي اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ګټو په نظر کې نیولو سره آیس آی کولی شي د خلکو ټلیفوني خبرې او پیغامونه وساري. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر ترل پرون د اپوزیشن ګوندونو د نیوکو په جواب کې وویل چې د ټلیفونونو ثبتول نوې خبره نه ده. هغه زیاته کړه چې دا کار که په سمه طریقه وشي د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا کار په سخته سره غندلی او نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې حکومت له آئینا سرغړونه کړې ده. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي چې افغانستان ته به ځي او هلته به له طالب چارواکو سره په امنیتي مسایلو خبرې کوي. د پاکستان سینیټ بهرنیو چارو کمیټې لخوا خپر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ډار پرون ورغلی وو او د بهرنیو مسایلو په اړه معلومات ورکړي وو. د خبر پاڼې تر مخه ډار وویل چې په پاکستان کې د امن ټینګ ساتلو لپاره به زر کابل ته ورشي او هلته به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وغږیږي. خو د دې سفر کره نیټه یې نه ده یاده کړې. د پاکستان حکومت دریز لري چې ناقانونه اعلان شوې تحریک طالبان پاکستان وسله واله ډله له افغانستانه بریدونه پلانوي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ټی ټی فی دا ادا رد کړې او وایي چې دغه وسله وال په قبایلي ضلعو کې دي او له هم هغه ځایه فعالیت کوي. او د روسي عدالت د تاجکستان 500 وګړو ته د ترهګرۍ په تور کې د بند اوږدې سزا ورولې دي. د ازادې اروپا روسیې څانګې د خبر لمخه په اورلاس ښار کې عدالت د جولای په نهمه د وی تر هغره ډلې د جوړولو په تور کې ابو بکر څنګه چاروب ته د 25 او سگین مراد مسافروب ته د سلور وشتو کلونو قید سزا ورولې ده. څنګه چاروب د روسی تابعیت هم لري. پر دوی سربیره دریو نورو تاجک وګړو ته د وی تر هغره ډلې په فعالیت کې د ګډون لپاره لشپاړه سو تر 13 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. دا وو د دې خبرو. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. خیبر قومی اتحاد وایي چې سیمه کې د امنیت باوري کېدو پورې با خپل احتجاجي تحریک لا دوام ورکوي.
د امن چې موږ نه څوک اخلي نو موږ د امن خرابېدو ته تیار نه یو. د امن لپاره د سوکالۍ لپاره انشاءالله موږ د جدوجهد روان یو.
د پاکستان وفاقي حکومت استخباراتي ادارې ISI لا د خلکو د ټلیفونونو ریکارډولو اجازه ورکړې ده. په دغه اړه د حقونو یو فعال وای
دې ادارو ته بالکل د اختیار نشته جدید چا ټلیفونونه ریکارډ کی یا د دې پرایوسي ډیسټرب کی.
په سواد کې ماحولیاتي بدلون د الوچو او خوبانو باغونه اغیزمن کړی دي.
نور کله مونږه کم از کم د دینه 2500 کارټن چوتاو شکل د دینه ما صرف 350 کارټن استری دي. باقي چې کم دي دا ونی شړی ولاړ دي.
د سیمونو نن هم په یو شمیر موضوعاتو راپورنو تبصری لرو تر پای د مشال ویډیو سره. د اسلام آباد پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ ګیلمن وزیر د زخمی کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی. د په اف آی آر کې د تورن آزاد داول په کاروبار او کور چاپی وهلی دي خو تر اوسه څوک نیولی نه دي. دا وخت د ګیلمن وزیر طبي وضع څنګه ده؟ دا اسلام آباد نه را سره زمونږ همکار ګوهر مسید د ټلیفون په لاره دی. مسید صاحب تاسو ستړي مه شوئ، په خیر؟
مننه شاین، ستړي مشي
ډیره مننه. ټول نه مهمه خو دا دی چې اوریدونکو خبر شي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ ګیلمن وزیر چې په دغه برید کې زخمی شوی او په هسپتال کې داخل دی، دغه صحت دغه طبي وضع اوس څنګه ده؟ ډاکټران څه وایي؟ دغه خپل خپلوان څه وایي؟
بنری صاحب، یقیناً دا خبره ما په تیر بیپر کې هم دا وکړله چې اول ورځ نه د کم حالت دی، په هغه حالت کې دی اوس هم پروت دی. خو دا دی چې وخت په وخت باندې ډاکټران د چیک اپ لرازي، د چیک کم زخمونه دي د هغه صفائی کوي، او دا خبره چې د حال به خډیر شي او کبد به ډیر شي. ډاکټران وایي چې مونږ خپل کوششونه جاری ساتلی دي، خدا نشو ویلې چې دی به زر روغ شي، او د صحت لپاره د دواګانو ډاکټران خبره کوي. او دی چونکی دا خبره مونږه مخکې هم کړه وا چې په وینټیلیټر باندې پروت چې کم سیس باندې سا په ساينسي طریقې باندې زور ورکړي دل شي، نو هغه د پاره چې دی د عمل روان دي، ډاکټران ورته زی او راضي. او دا یو خبره ډیره پکې مهمه ده د هسپتال د انتظامی لاړه چې په دې کې تر اوسه پورې سره غفلت مخې ته نه دی راغلی. د دوی چې کومه ډیپټي ده هغه په خپل ډیپټۍ نه هم سخته ډیپټي کوي. دا بس لګ د په داسې انداز کې ځکه هم وکم چې عام طور باندې په پاکستان کې داسې حالات ډېر کم په نظر باندې راځي چې د محکمې خلک کارو غمونه خ کوي یا خپل کارونه خ کوي. خو دلته دوی خپل ډیوټي ډېر
ښه دی. یو مهمه خبره چې د محسوس سي بغدادا چې ګرمن وزیر په ICU کې پروت دی، او دا یو د زیاده چې دلته دتا د ډېر پام او د علاج او درملنې او د خاموشۍ ضرورت دی. موږ ګورو په سوشل میډیا چې خلک هلته ځي، ویډیوګانې جوړوي، نو دا دومره خلک د تولې پریدي، دا خو د پاره خنه ده.
بنری صاحب، بالکل دغه خبره ما اوس هم کوله چې تاسو سوال را مخ کې شو. پرون د شپې مونږ د شپې نه وخته پورې هسپتال کې وو چې د سنوي تازه وینو مونږ خپل اوریدونکو په اپډیټ کولی شو. د شپې نه وخت الته شور جوړ شو، نو د پولیس کسان را سره ولاړو چې کم په هسپتال کې ډیوټي وي. هغه ته ما وویل چې څه وشول. دوی ویل چې بره جګړه وشوه. زه چې بره لاړم د ICU ته ورلم، په ICU کې ډیر غټه رشو ډیر غټه خلق ولاړو پښتنه مو وکړه چل څه دی خبره صدا نو هغه چې کم په گیټ باندې د ای سی یو ولاړو د پی ټی ایم کسان د انتظامیه د پی ټی ایم لاړه هغه ویل چې ګوري خلق د لری لری زیو ناراضي او دلته وای چې مونږه د تا ورجوتی گو او ډاکټر وای چې د تا بیخی مطلب د چا د ورتک ضرورت زکه نشته دي چې دا سیس د د لپاره نقصان دي او په بل طرف چې هغه الته کسان راغلی او دا غي سره چې مو کله پښتنه وکړه باغی کې یو کس ویل چې زه اوس د پیښور نه رسیدلې يم بل आवाज وکړو چې زه د کوټه نه راورسیدم او الته سو کسانو هغه ویل چې مونږ د کراچۍ نه راغلی یو صرف د دې لپاره راغلی یو چې مونږ د ګلمن وزیر یو دیدن وکړو یو نظر وګورو بیا واپس زو بل موهیس کار نشته دی خو الته چې کوم انتظامیا کسانو هغه ورته درخواست کولو چې دلته کتا سو سلزل هم راشي مونږ درته سلامی کوو مونږ درته ستړي مشو وي خو د نن ډاکټر دونه رش بند کړي دي او بل دا خبره هم بنری صاحب چې چونکی هغه په آی سی یو کې دی انتهایی نگداشت واټ کې دی نو الته نور هم د مریضان زیو راضی خلک راضی د هغه ته هم د رش په وجه باندې کم زیات د ستونزې یا د تکلیف سره مخامخ کیږي دا مې دا واقعیا په دې بنیاد بیان کړل چې داسې د پی ټی ایم چې کم انتظامیا ولاړه ده او راتلون کې کم خلک دي هغه په منځ کې داسې لګ لګ خبر سره اوډه را اوړي
ٹھیک ده زه ډیر مننه کوم مسعود صاحب د تازه معلوماتو لپاره خو ورځ د لغواړم
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
په شمالي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکي وایي چې پرون په دغه ضلع کې په دریو جلا جلا پیښو کې یو ځایي وګړی د فوج یو کیپټن او دوه وسلوال وژل شوي دي په دې پیښو کې درې ښځې هم جوبل شوي دي په وروستیو کې په وزیرستانونو او شاوخوا سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي د سیمې خلکو وخت په وخت نامنې د دې پیښو پر ضد احتجاجونه کړي دي او له حکومت نه د امنیت په ځای کولو غوښتنې هم کړي دي معلومات عمر وزیر راکړي
د پولیسو فوزی او ځلې انتظامیه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو تویلی چې شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیلو پیښو کې دوه وسلوال یو د فوز کیپټن بلزایی کس وژل شوی او درې خزینه ژوبل شوی دي د غو چارواکو او د فوز مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته استولې بیان کې ویلي چې د جولای په نهمه میرامشا کې وسلوالو او د فوز ترمنځ نښته کې دوه وسلوال ووژل شول او د فوز یو کیپټن هم وسلوالو سره په ډزو کې ژوند له لاسه ورکړی دوی وویل چې دویمه پیښه میرامشا کې وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلې او وسلوال تښتېدلې دي بل طرف انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز او وسلوالو ترمن نخته په دوران یو ماټر ګولا تپی کلی کې پر یو کور پریوته چې درې خزینه ژوبل کړي دي د دوی په وینا ژوبل شوی خزینه میرام شاه روختون توړلې او حالت یې د خطر نه بهر دی پرون د جولای په نهمه جنوبی وزیرستان کې هم پر فوزی گاڑی وسلوال برید کې درې فوزیان وژل شوی ول او وسلوالو سره نشته کې لس فوزیان ژوبل شوی هم ول هم د خیبر پښتونخوا ټانګ ګومل سیمینه وسلوالو درې فوزیان تختولی ول د دغو پیښو ذمهوری لا هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې خیبر پښتونخوا ډیرای سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوال هدفي بریدونه او د فوز وسلوالو ترمن نشتې زیاتې شوې وروستیو نام نیزه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولسلخوا احتجاجونه جرګې او پرلتونه وشول له حکومت نه د وسلوالو فعالیتونو او ترهګرۍ ختمولو غوښتنه کړې پاکستان حکومت د جون په 22مه په ملک کې د ترهګرۍ ضد ازمه استحکام په نوم عملیاتو پریکړه کړې و د دې ضد هم پاکستان کې سیاسي ګوندونو عوام ولسلخوا خبرګونونه مخې ته راغلي او وایي چې وړاندې عملیاتو څخه هم خلک اغیزمن شوي ول خو د غلطه منټینګ نشو سو نوی عملیاتو ته تیار نه دي حکومت او فوز هم په وار وار د ازمه استحکام په اړه ویلي چې د دې مقصد وسلوالو ضد روان هدفي عملیات او کاروای توندې کول او لا موثره کول دي امنیتي چارواکو پرون د جولای په نهمه رسنیو ته ویلي ول چې روان کال شپږ میاشتو په دوران یې 299 وسلوال په مختلفو عملیاتو کې وژلې دي وسلوالو طالبانو د امنیتي چارواکو د غداو په اړه څه نه دی ویلي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د خیبر قومی اتحاد مشران وایي تر هغه چې سیمه کې امن شوی نوی خپل احتجاج بجاری ساتي. دوی پرون په لنډی کوتل کې روان احتجاجي پرلت ته په وینا کې یو ځل بیا له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د خبریال خلیل افریدی قاتلین گرفتاره او د سیمې امنیت ټینګ کړي. افریدی د جون په 13مه هم په لنډی کوتل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی او بل پلو د خیبر پولیس وایي چې د خلیل افریدی د وژنې په تورې یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي او پلټنې روانې دي. فرهاد شینواره نور تفصیل راکړي.
په لنډی کوتل تکیه مرکز کې سرک غاړې ته لګول شوی پرلت ته د وینا په وخت یو سیاسي مشر او فعال ضیاءالحق افریدی په خپله وینا کې وویل چې دوی به د بدامنۍ پر ضد او امن قایمولو لپاره په دې سیمه کې داسې غونډو ته دوام ورکړي.
مونږ د تحریک روان کړی او دغه علاقې د خوشحالۍ لپاره هم روان کړی. مونږ به دا انشاءالله سرته رسوو. تر هغه پورې به مونږ دا جدوجهد جاري وي چې تر کومه پورې د خلیل جبران تخپل انصاف نہیں ملا شو ایغا بچو تخپل حق نہیں ملا شو دا امن چه مونگ نہ چکو اخلی نو مونگ دا امن خراب دو تا تیار نیو دا امن دا پارا دا سوکالے دا پارا انشاءاللہ مونگ دا جدو جہد روانی
دی غونډه تا یو قومي مشر شاکر پردی هم وینا وکړه.
مودا پروګرام نه مونږ صرف د امن د پاره دی او امن چې نیوی یقین وکړی چې شایم خان کی او امن د چا نه غواړو تخپل ادارو نه غواړو د دې غونډې خاور نشته. بس نور د مونږ لا وینو نه بس په کارو را کینو چې صرف لا وینا مونږ پښتنو غو بتوی مونږ د پنجاب نام نه تلو مونږ د بلوچستان غام نه تلو نه سند ولا تلو مونږ په ټول امن غواړو. و سوال درته کوم چې په خیبر کې قهر څوک وي او هر څوک وینا کوي هغه ته هم مو اپیل دی قهر ایوا خبره ای مونږ د خیبر خانه کې تلوستو
د خیبر قومی اتحاد پس له هغه دا احتجاجي پرلت پیل کړی چې کله د جون په 13مه نیټه په لنډ کوتل کې خبریال خلیل افریدی وسلوالو په ډزو وواژه. د خیبر ضلعي پولیس ویلي چې دوی په لنډ کوتل سلطان خیلو او دې سره لګېدلو کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او د خبریال خلیل افریدی د وژنې په تور کې یو شمیر کسان نیولی او دوی نه پلټنې روانې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان کې حکومت مخالف غوندونو او د وکیلانو اتحادیو د حکومت لخوا هغه نوی قانون غندلې چې لمخې جاسوسی ادارې ایسای ته د ولس د ټلیفونونو او پیغامونو ریکارډولو اجازه ورکړل شوې ده. دوی زیاته کړې ده چې دا قانون د پاکستان د عین په ګډون د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. د پاکستان مرکزی حکومت د جولای په اتمه د مواصلاتو د کال 1996 نوی قانون په سلور 500 ماده کې بدلونو کو چې تر مخه به د ایسای لوړپوړي چارواکي د خلکو ټلیفونونه او مواصلاتي پیغامونه اوریدلې او ریکارډولې شي. په دې اړه شنواز ترکزی تفصیل راکړي.
د پاکستان وفاقي حکومت استخباراتي ادارې آی ایس آی ته د خاریانو د ټلیفونو اوریدلو او ریکارډولو اختیار ورکړي. د جولای پاتمه د مواصلاتو د وزارت لخوا د جاري شوې اعلامیه تر مخه وفاقي حکومت د قومي فائدې لپاره د پاکستان د مواصلاتي قانون په 450 ماده کې ترمیم کړي. اعلامیه کې زیاته شوې د آی ایس آی داسې افسر چې د 13 ګرډ یا تر دغه اوچت وي وخت په وخت به ګماري او د هر رقم مواصلاتي نظام د لاندې ټلیفونونو او پیغامونو د اوریدو او ریکارډولو اختیار به ورسره وي. د دغه نظام دفاع د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ د جولای په نامه په قومي سمله کې سپدې ډول کړي. دا څه نوې کار نه دی شوی. د 28 قانون نه را روان دی. د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې د کوم ځای نه مونږ عام قوانین اخیستي لکه برتانیا کې هم د مواصلاتو قانون 2000 کې دا خبره شته. اوس د دې استعمال صحیح کیږي او یا غلطه په دې خبره کې دی شي.
تو اس پہ چیکس ہو سکتے ہیں
ندی قانون تر جوڑے توڑا دے ہوں زنی دا سے خفیہ ریکارڈنگ گنا ہگا کم خامخ شوی ویا کد ٹیلی فون او کم بل رقم مواصلاتی نظام کو واسطہ شوی عام کرل شوی دی دغه ریکارڈنگ کې د ججانو د پخوانی وزیر زمانو په شمول د ځینو نورو اعلی چارواکو خبرې هم شامل دي خو دغه ریکارډنګونه په ځای د دې چې د ملکی مفاد لپاره عام شي د مخالفینو ضد یا بیا د ځینو ګټو اخستو لپاره عام شوي دغه شان ریکارډنګونو کې د موجوده ولسمشر آصف علي زرداری د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لاهور ریکارډ د پخوانی جج جسټس ریټایر قیوم او ګډ شمیر نور هم شامل دي د وفاقی کابینی د دغه قانون د منظرو دوه غندنه اختلافي ګوندونه هم کړي فقامی سملی کې د اختلافي ډلو مشر عمر ایوب هم د جولای په نهمه په دغه قانون ټکونه کړي دي او اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې ویلي د دې قانون د لاندې د ملکی سلامتیا هیڅ تشریح نشته ده دا تشریح دا سب کې دي چې ګندا کیمرامین اندل ته ولاړ دي او دا دونو پانی خوځيږي نو دا ولی خوځي او د دې رخ ملکی ماحول خرابيږي نو بس مونږ به د دې ټولو کیمرامینانو خبريالانو ټلیفونونه د دوی فیسبوک او نور بچارو او روبای او ټیپ کوبای یاد ساتي چې دا به هغه تور قانون وي چې د وجبې د مسلم لیگ نون حکومت د پیپلز ګون حکومت او دا ټول خلک به تاسو ته بیا په عدالتونو کې په نظر راځي او په بندیخانو کې به وي تحریک انصاف با دغه قانون په عدالت کې چیلنج مانا په ضد به درخواست جمع کی د مواصلاتي نظام په واسطه د خبرو ریکارډولو یا نورو ګامونو اخستو د دغه قانوني ترمیم خبره تر ټولو اول په اسلام آباد های کورټ کې د بحث لاندې راغلی و هغلته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی لخوا درخواست ورکړی شو چې د هغې ځینې داسې نجی او ذاتی خبرې ریکارډ شوي دي او وروستو عام شوي دا ناقانون دي د دغه عدالت جج جسټر بابر ستار هم د جون په اخیرنۍ اونۍ کې د مقدمې د اورېدنې په مهال ویلي داسې چې ټلیفوني خبرې ریکارډ کیږي او د پاره یې کوم قانون هم نه وي ناقانونه عمل دی د پاکستان آئین د یو ملکي وګړي د پرایویسي یا د نجی ژوند او خبرو څومره خیال ساتلی مشهد رډیو هم دغه پوښتنه د پیښور های کورټ ته وکیل طارق افغان نه کړې ده
پروټیکشن اف ډیګنیټی اف مین چې دی آرټیکل 13 دی د دې لاندې څوک هم د چا پرایویسي نشي ډیسټرب کولی او دا کوم قانون چې راغلی دی د دې قانون مطابق دا د آئین خلاف ورزی ده د انساني حقوقو خلاف ورزی ده د ډیګنیټی اف پرسن خلاف ورزی ده او دې ادارو ته بالکل دا اختیار نشته چې د چا ټلیفونونه ریکارډ کی یا د دې پرایویسي ډیسټرب کی د انټرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس هم خلاف ورزی ده او انٹرنیشنل ڈکلریشن آن ہیومن رائٹس هم دا خلاف ورزی ده
د کراچی د پونتون پخوانی پروفیسر او تجزیہ کار ډاکټر توصیف احمد خان مشهد رډیو ته وویل تا کوم اول وار نه دی چې ګینه د پخوانی وزیر اعظم میرمنې بشرا بیبی عدالت کې د خپلو ځینې نجی خبرو د ریکارډولو او عام کولو ضد عدالت ته تللې بلکې تر دې وړاندې هم د ځینو اعلی سیاستوالو کاروباري شخصیاتو او د ججانو په شمول د ګڼو خلکو ټلیفونونه ریکارډ شوي دي خو سیاستدانان مجبور دي د ډیپ سټیټ تلاسه هغوی چې واک راشي نو هغه کوي چې ډیپ سټیټ یې کول غواړي د کمی محکمې یا ایجنسی افسر دانشي کولی چې ګنې څوک په قومي مفاد کې دي د قومي مفاد معاملې خو چې کله هم افسرانو فیصله کړي نو په دې شپږ اویا کال کې خو تباهي او بربادي راوستي ده تر دغه قانون په جوړولو د پاکستان د وکیلانو سازمان یا بار کونسل هم غندنه کړي او ویلي دي چې په اسلام آباد های کورټ کې داسې مقدمه اوریدنې په وخت قانون جوړول د پریشانۍ خبره ده دوی دا هم ویلي دي دا قانون په خپل نه قانون نه دی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ او رګونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرڅ خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د سواد د لوچو خوبانو باغونو کروندګر وایي چې سږ کال د موسمیتي بدلون له وجې میوه ډېره کمه شوې چې ورسره د هغوی د لکونو روپو تاوان شوی دی. د سواد د کرنې اداره وایي چې دا زیان د بې وخته بارانونو او موسمیتي بدلون له وجې رسېدلې او دوی هڅه کوي چې کروندګرو ته د فصلونو ښه کولو لپاره د موسم په مناسبت سره مشورې ورکړي. په دغه اړه نور هله منګورې د نیاز احمد خان پر راپور کې
د سواد تحصیلي بریکوټ ابو هی محمد عزیز چې د الوچو خوبانو او شلتارانو باغونو مالک دی او کاروباري هم کوي وایي چې ورسره په لسګونو خوارکخ کالو سر په باغونو کې کار کوي چې ترې ګڼ شمېر خلکو ته روزګار ملاویږي. خو سږ کال د موسمیاتي بدلون له وجې د الوچۍ او خوبانو فصل ډېر خراب راغلی.
دا زما د الوچو باغ دی تاسو یې نه دا تقریبا سپه درې جریبه کې دی. نو سکل چې کم دی د موسم د تبدیلۍ د لاسه چې کم دی نو ډیر زیات زمونږ د فروټ چې کم دی د الوچو دا ډیر زیات کم راغلی دی. بارانونه وشولو غلې وشوله په ګول باندې دا غي سره چې کم دی نو میوه جوړه نشوله تش راغلی دی ځکه چې نور کله مونږ کم از کم د دینه دونیم درې زر کارټن چوتاو سکل د دینه ما صرف درې پنځوس کارټن استری دي باقي چې کم دی دا ونی شړی ولاړې دي خو باندې هم دغه شانتي راغلی دی. په دې باندې مونږ څومره سر استعمال کړی دي په دې ته مونږ څومره ډیرانونه چولی دي د دې چې کم دی دا نور کده کټایانو د خرچې نو خرچه ډیره زیاته ده.
د سواد زراعت محکمې تر مخه سواد کې په سلور نیم زره هکړه ځمکه د لوچو او غبانو باغونه دي او تیر کال 2023 کې لس زره میټرک ټنه نه زیات میوې کړې وه ولې سخت کال د نامناسب موسم له وجې د کې تر شپې د پیسو د پورې کمې راغلې. بریکوټ کې د باغونو کارکونکي او مالونه نور خارون ته لیږونکي اماني روم وایي چې د کم فصل له وجې ګڼ شمېر کاروباریان متاثر دي.
زما په اندازه خو په لوچۍ کې زویم چې 95% پوری فصل خراب شوی دی او خوبانه کې تقریبا 70% فصل چې دی زمونږ میوه خراب شوی ده. دا سمرا کمیرا کې نو د دې ټول زور مالکانو ته بیا ټیکداران چې کم دی هغه چې دا باغونه اخلي هغه ته او دغه سي مونږ کاډو والے نو دا ډو والا هو نقصان دا شو چې پیسې هم بندې شوې د ټیکدارانو سره یا نور پدې زمونږ کې چې مونږ د کسری ورکو یا د دوایانی ورکو یا ایڈوانس پیسې ورکو هغه پیسې به هم بندیږي ډېر نقصان د علاقې ته د خلکو ته د دې د وجې نه پېښ شو.
د بریکوټ ابو هی کروندګر او مدني فعال متصرف خان چې زمیدارانو ته د ښه فصل او مارکیټ ته وړلو په اړه مشورې هم ورکوي وایي چې اوس زمیداران د راتلونکي کال فصل لپاره هم فکرمند دي.
دلته خلکو د اکثریتي خلکو چې کم دی اماش د دې باغونو سره د دې پروټو سره د دې سره تړلی دی نو هغه مقصد دا ده چې زمیدار چې دی هغه دومره قرضداري شوی دي چیرې د پیسټیسایډ ځان نه قرضداري دي د سروال ځان نه قرضداري دي کنه د نورو دغه مسلې ځان نه قرضداري دي نو ډېر خراب صورت حال مقصد دا سکل پیدا شوی دی. نو په کار زده چیرې حکومت چې دی هغه په دې حواله باندې مقصد دا چیرې د سبسډي دغه چې کم دي په پیسټیسایډ کې په سرو کې په دې کې مقصد دا ورکی نو زما په خپل خل باندې چې زمیدار به بیا هم هغه خپل پیسې ته مقصد نه خپه دغه باندې راځي په جذبه باندې راځي نو که دغه سبسډي ورکی نو ډېره ښه وي.
د سواد زراعت محکمې تحقیقاتي څانګې مشر ډاکټر روشن په دا اړه مشال ریډیو ته وایي چې دوی زمیداران ته د موسم بدلون په مطابق مشورې ورکوي. د سواد زراعت محکمې تر مخه ټوله ضلعه کې په څلوېښت فیصد ځمکه بېلابېلو میوو باغونه دي چې پکې د یادو میوو نه علاوه شلتالان مڼې املوک چیری غوزان انار پیکان هم شامل دي. محکمه زراعت هڅه کوي چې دغه فصلونه نور هم زیات کړي چې تر زیاتو نه زیات خلکو ته روزګار میلاو شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې سره مونږه د رواني خبرونه نیمه تر رسیدلې یو د دې وخت مهم خبرونه اورو. اسلام آباد پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ګیلمن وزیر د زخمی کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی خو تر اوسه څوک نه دی نیولې. په خیبر ضلع کې پر یو قومي مشر ملک ظاهر شاه افریدی په برید کې د هغه دوه ملګري وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو ویان مشال ریډیو ته ویلي دي چې افریدی په برخمبرخیلو کې ویجرګې تروانو چې پلار کې پری وسلوالو ډز وکړي تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا استخباراتي ادارې ایس آی ته د خلکو د ټلیفونونو د ریکارډولو اجازه ورکول غندلې. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پرون په خپلو خبرو کې ویلي دي چې یوازې یو فاشست حکومت کولی شي استخباراتي ادارو ته د خلکو د خبرو کنټرولولو اجازه ورکړي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بارنو چار وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې افغانستان ته بزي او هلته به له طالب چارواکو سره پر امنیتي مسایلو خبرې کوي. د پاکستان حکومت دریځ لري چې ناقانونه اعلان شوی تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله له افغانستانه بریدونه پلانوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ټي ټي پي دا ادعا ردوي او وایي چې دغه وسلوال په قبایلي ضلعو کې دي او هم له هغه ځایه فعالیتونه کوي. د پاکستان او امریکایي پوځیانو شریک پوځي تمرینونه پایتا رسیدلی دي. د پاکستان د فوج د اما اړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي چې د جون په 9 پیل شو د مشکونو مقصد د ترهګرۍ ضد وړتیاوې زیاتول دي. او د روسیې او عدالت د تاجکستان 15 وګړو ته د ترهګرۍ په تور کې د بند اوږدې سزاوې اورولې. اوردونکو سرازو یو شمیر سیمایز او نړیوالو موضوعاتو ته د ناتو مشران په واشنگتن کې د یوکرین د ملاتړ او د روسیې په وړاندې د قاطعیت خول لپاره ورغونډ شوې دي. خو هغه غونډه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سوري لاندې راغلې. ین ستولتنبرګ د وروستي ځل لپاره د ناتو د مشر په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. صفی الله ستانکزی په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
په واشنگتن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگتن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراینا به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي. دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نه ښیي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجهه یرغل په جواب کې له کیف سره په میلیارډونو ډالره پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگتن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دوهمې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې. تیره میاشت سیال ډونالډ ترامپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګری پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکه شوی چې هیواد د ناتو غړی ده. د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشریزه وي چې نوموړی به پکې د ناتو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د د پاکستان د بارنو چار وزیر سغدار ویلی دی چې نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان سینیټ د بارنو اړیکو کمیټې په یو غونډه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وروستیو کې داوی کړي چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه د افغانستان په خاوره کې میشت وسلوال کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو پر نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنۍ پالیسی باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دار د غونډه کې ویلي په څو ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د دب خبر افغانستان یې ورور هیواد دی. دار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخ ته ځي، ځکه د دب خبره ګاونډیان نشي بدلولی. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په وروستیو کې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعا وکړې او د طالبانو حکومت یې په نه همکارۍ تورن کړی. اسحاق دار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سېشنبې په ورځ وویل امنیت یوه لویه ستونزه ده چې له افغانستان سره یې لري. له اسحاق دار د داسو د برید په اړه هم وپوښتل شول چې ده وویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن د رامنځته کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان پخوانی ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تحریک طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان ادا په کلک رد کړه. وی ویل پاکستان کې بریدونه او ناامنۍ د هغوی خپله ستونزه ده. روان کال د میش په گوشتمه د خیبر پختونخوا د داسو بند پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار د سفر تر اعلان یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي. زه نه پوهیږم چې افغانستان ته په سفر به ستاسو ستونزه حل شي. ښایي دا فکر وي چې تاسو یو الوتکه کینه او هلته لاړ شي او ټولې مسلې بال شي. هسې ستاسو به پیاد وي چې د چای یو پیاله مال تسخل شي. نو بالکل تعامل باید وشي او ډیپلوماسي خو ډیره مهمه ده او دا غیب لړ کې خود بهرنیو چارو وزیر دلته هم راځي او هلته هم ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د دوحې د غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوي مشر او جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو افغانستان او پاکستان دوه ګاونډیان دي او په کار ده چې حساسو مسایلو کې لاسوهنه ونه شي.
د پاکستان سره مکل کله په سرحدونو کې یا په ډورن لاین باندې مشکلات جوړیږي خو حال هم راوځي. دواړه ګاونډي هیوادونه د موږ د حال تر واکونه خو ګټه نه رسې. موږ وزارت دفاع هم اکثر عمل درلودې واکونه ښه نه دي. اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. پاکستان افغانستان دوه ملتونه دي خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نه سي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په غبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان کولای شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستاني چارواکو همداراز په بیلابیلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه هم تورونه پوري کړي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردن کو سیو راپور تر ازو د پاکستان وسنی او تر دې وړاندې حکومتونو په وار وار ویلي چې مټ له جدي مالی ستونزو سره مخ دي. که څه په واک کې پاتې شوي ګوندونه پر یو بل د درغلیو او ناسمې حکومتداري تورنه پورې کوي، خو عام ولس وایي چې دوی له بیروزګارۍ او ګرانۍ ډېر تنګ شوي دي. په عمل کې د روزګار کمی له کبله په ځانګړې توګه ځوانان داسې لارې لټوي چې په څه نه څه طریقه نورو او په خاصه توګه شتمنو هیوادونو ته لاړ شي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په یو تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې ده چې یوازې په روان کال کې له پاکستانه د لوستو مهارت لرونکو او مسلکي کسانو په وتلو کې 100% اضافه شوې ده. په دغه اړه باندې تفصیل د وسیم سجاد پر راپور کې.
د پاکستان د مهاجرت ادارې یا بیورو آف امیګریشن د رواني میاشت د شمیرو له مخې په روان کال یعنی 2023 کې له 800,000 څخه زیاتو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره له پاکستان وتلی دي. یعنی د پوهانو په خبره د پاکستان برین ډرین روان دی. برین ډرین هغه عمل ته اشاره کوي چیرې چې لوړ مهارت لرونکي او تعلیم لرونکي تناند معاش، خجوند، غوره فرصت یا د نورو پرمختللي اسانتیاو په لټه کې د یو هیواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي. د کوزدر احتشام یوسفزئی هم یو د هغه مهارت لرونکي ځوانان وو چې په میکانیکل یا د گاډو په انجینرۍ کې لوړې زده کړې کړې وې، خو د روزګار په لټه کې په کال 2023 کې انګلستان ته کډه شو. نوموړی وایي،
دوه کاله پاکستان کې ما مختلف کمپنیانو ته اپلایانې وکړلې، چونکه د میکانیکل انجینیرنګ جاب پښتونخوا سیټ ته د صنعتونو د کمی د وجې هلته د میکانیکل انجینیرنګ د جاب دونه مزه نشته دی. د هغې نه پس ما فیصله وکړه چې زه د پاکستان نه به هم لاړ شم. نو ما ځان ته دوه آپشن کېښوده، مال یا به ګلف کنټری ته ځم یا به یورپ ته ځم. نو د هغې نه ما بیا دلته یو کې ته اپلای وکړه چې زه یو کې ته ویلم. د هغې نه پس ما دلته جاب هم کوو او سو سټډیم هم کوله. نو زما ډیګری چې دا اوس کمپلیټ شوه او دونه دا چې ځان له جاب کوو، پیسې هم ګټو، ځان له ژوند هم کوو.
د پاکستان بیورو آف امیګریشن د شمیرو تر مخه په تیر کال یعنی په کال 2023 کې له ملک نه بهر تلونکو ځوانانو شمیره له 8,11,000 څخه ډیره وه. ولې د یادې ادارې د روان کال شمیرې ښایي چې د ملک نه د وتونکو خلکو په شمیر کې د 100% نه هم ډیر تیزوالی راغلی دی. په پیښور کې میش صحافی او شنونکي منظور علي د پاکستان نه نورو هیوادونو ته تلونکي ځوانانو په اړه داسې شننه کوي.
ډېر ابتر سچویشن دی ملک کې. نو خلکو ته دوه وخت چې کوم ټیم روټی نه ملاویږي او چې څوک کار کوي هغه خلکو ته هم دا ګران لګي چې دا مونږ چې دوه ټیم روټی خوړل شو کنه. خلک خپې وباسي، کم ځای چېرته تللی شي کوشش کوي چې هلته ځو. او پاکستان حالاتو کې داسې دا د شارټ ټرم کې داسې بهتري امید چاته نه ښکاري.
د اقتصاد او بین الاقوامي سیاستوالو په خبره د برین ډرین یا یو ملک نه بل ملک ته د خلکو تلل کولی شي چې په اصلي هیواد باندې منفي اغیزې وکړي، ځکه چې اصلي ملک د یاد عمل له لارې خپله قیمتي اثاثه له لاسه ورکوي او دغه ځوانان بل ملک ته په اسانه سره خدمتونه کوي او دغه ملک تی په لویه کچه ګټه پورته کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په پنځو بجو.
مشال ریډیو اوریدونکو او د ننګرهار سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري په وارداتي مالونو د ټیکسونو د لوړوالي له امله د تورخم له لارې د دوی سوداګریزي چارې کمرنګي شوې دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کسټم ذمواران وایي چې د تورخم له لارې واردات کم شوي خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. نور معلومات په دغه راپور کې.
د ننګرهار سوداګر وایي لکه نه چې د پاکستان حکومت د دوی په سوداګریزو وارداتي مالونو تعرفه یا ټیکس لوړ کړي ورسره د وارداتو کچه کمه شوې ده. د دوی په خبره سو میاشتې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت موین په کابل کې له طالب چارواکو سره منلې و چې په کراچۍ بندر کې به د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتی ستونزې حل، بند مالونه به یې آزاد کړي، بانکي ضمانت او د 10% ټیکس ستونزې به یې حل کړي. خو د ننګرهار د سوداګرۍ خونې یو تن مسؤل زلمی عظیمی وایي چې تر دا مهاله پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرو د ستونزو پر وړاندې عملی ګام نه دی پورته کړی.
پاکستان حکومت دا کوم اوکر چې دی کړ دی ته دی رسیدګی نه دی کړی. دغه وجنه تجارانو مثلا سل کانتینر مال راوړل دا بغیر د بانک ګارنټي به مخکې دی خلاص. اوس بانک ګارنټي دی دومره مونږ پیسې لرو چې مونږ مال واخلو، دومره پیسې مونږ نه لرو چې په بانک ګارنټي کې کیدو. دغه وجنه مالونه کم شوي دي. دا غوایت هم صدمه لیدل بل دا ده چې په بنادر کې وخت په وخت پاکستان د خوانه مونږ ته ستونزې ایجاد شوي دي.
په تورخم کې د ترانزیټي اموالو لیکدونکي ډرایوران هم افغانستان ته د وارداتي مالونو لکموالو شکایت کوي. یو تن لاري چلوونکي افتاب وایي،
مخکې به په میاش کې درې پیرې شوې او اوس یو پیرې شوې. نو راډي مارو شوم مشکل جوړ شوی دا مالونو د روډونو کله کله بند وي. ډیر مشکل د تورخام را گیټ نه
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ګمرک ریاست مسولین هم منی چې د تورخم لارې د افغان سوداګرو د وارداتو کچه کم شوی خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د ننګرهار د ګمرک رئیس محمد خالد عمر وایي چې پاکستان په افغان سوداګرو تاروپل وړه کړي نو ځکه افغان سوداګر واردات له بدیلو لارو کوي. نوموړی وړاندې وایي
پاکستان سره د پخوا په پرتله خو د وارداتو کچه کیدای شي یو څه به سره کمه شوي وي. هغه هم پروسږ کال چې دوی په وارداتموالو باندې ترانزیت چې دوی په خبره کې راځي افغانستان ته په هغه باندې لس سلنه کوم چې دوی وضع کوي نو په هغه کې تجارانو خپل مالونه اکثریت چابهار بندر ته اړولي دي په هغه باندې راځي نو په وارداتو کې تبن یو څه کمی به سره راغلی صادرات اضافه شوي دي.
خو افغان سوداګر وایي چې د بدیلو لارو پر ځای د سوداګریزو اموالو انتقال د تورخم له لارې په کم وخت کې ترسره کیږي. افغان چارواکي دی له پاکستانی چارواکو سره د دوی ستونزې حل او سوداګریزي چارې دی له سیاست نه جدا کړي.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بی گارے دا لاسا یا دا لوگے لاسا ندوی سارے سم زمنگ سا کم نشتے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دوم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان دولت مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تکڑی وی کلاشن کو زناڑے سا چولی دا دا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چی کم آمن زمونگا ہو آخا واپس
دا بحث دا ہری چارشم بی پوراز دا مازیگر پا چلور دنی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسنی بجے اور دائیسی
د افغانستان د پکتیا اوسیدونکو په یاد سیمه کې د ریواج شوی لوړ ولور شکایت کوي. وایي چې د ټولنیز ستونزې ځوانان اړکړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره لږ شمیر په قانوني او ډېرې بیا په غیر قانوني لارو بهر تک ته مخه وکړي. د دې په وینا لوړ ولور چې د ډېرې کورنیو لوسه پورته دی د جنې او هلک د کورنیو پر اړیکو هم منفي اغیز پرېږدي. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل تفصیل راکړي.
دا د پکتیا د زازیاریو بلوسوالۍ د خیرمینه په سیمه کې د واده د مراسمو هغه برخه ده چې ځایي خلک او ځوانان ناوي خپل نوي کور ته ورولي. که څه هم په خپله خوښه او د دواړو لورو پر رضایت واده او د ګډ ژوند پیلول د هر ځوان او پیغلې حق ګڼل کیږي، خو تر اوسه هم ډېر شمېر پښتنې کورنۍ د ځینو مسلطو ناسمو دودونو له کبله دې حق ته قانع نه دي. په دې سیمه کې د واده مراسم ظاهرا له خوشحالیو ډک وي، خو دا چې د خلکو اقتصاد کمزوری او ولور لوړ دی نو د دې مبارکیو او خنداو تر شا یو پټ درد هم پروت وي. د زازیاری ولسوالۍ اوسیدونکي رحیم الله مشال راډیو ته وویل
اوس په حال اقتصادي مشکلات دي، ځوانان بیکاره دي، بعضي ځوانان دي واده لپاره خارج ملک ته ځي، هغه لپاره چلته پیسې وګټي بیچارهګان مړې دلته وړي. نو موږ د ځوانانو د مشورو څخه هیله کوو چې دا تړون وکړي.
که د لوړ ولور پوره کول زوم او د هغې کورنۍ ته ګران پرېوځي تر څنګ یې د ناوې ژوند هم ښه نه وي او خسرګنۍ په څرګنده او ځینې کورنۍ د ناسم چال او چلند له لارې ناوې دوی ته په ورغاړې پورونو او نورو ستونزو کې شریکه ګڼي. د زازیاری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی زاهد الله پاچا وایي
هغه خو ډېر ځورېږي ځکه چې کله پیسې پوره کړي هغه چاله راواخلي یا پور راواخلي یا قرض راواخلي یا کوم ملګری ورکړي، بیا هغه چې کله هلته لاړه شي د هوند سره کور کې یو ځای شي هغه بیا هلته ډېر ځورول کېږي، ورته ویل کېږي تا باندې دومره روپۍ لګېدلې دي، پلار دې دومره روپۍ راماکې اخیستې دي، ته څه شی او څه شی. هغه داسې یاتګر هغه هم ډېر زیاته ځورېږي.
وروستیو څلورو لسیزو ناخوالو او بېثباتیو د ټولنې د نورو بنسټونو سربېره قومي جوړښتونه هم زیانمن کړي، خو قومي مخاور بې توپیره نه دي پاتې شوي او د ځینو مسایلو په ځانګړي ډول لوړ ولور په اړه یې ولسي تړون نه کړي دي، خو تر اوسه دا بهیر ټولو قومونو ته نه دی غځېدلی. یو تن قومي مخاور محمد خان ویل
اولین په پکتیا کې مونږ خزو تړون کړی دا درې لکر په مولوار معلوم کړی دا دا مونږ قومي مشرانو د دې لپاره وکړي دا خلک ډېر په غربت کې دي او خلک لاس لکه اتل کر په خزو ولوار وو په افغانیو مونږ دې دا غریب خلک نشي پر کولای بیا مونږ قومي مشران علیمان درس ټول شو بیا مو دا پریکړه وکړه چې خزو ولوار باید درو لکونه پورته نه
په لوی پکتیا خوست پکتیکا او پکتیا کې د لوړ ولوار د ټولنیز ستونزې د حل او د دې اقتصادي پیټې د کمولو لپاره په وروستیو کلونو کې د یو شمیر خلکو لخوا هڅې شوي او په دې اړه ځینې ولسي تړونونه هم رامنځته شوي دي. خو ولوار یوه داسې درنه ستونزه ده چې په دې تړونونو د عمل رپورټونه ډیر لږ تر سترګو کیږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوردونکو سره یو ځنګړی راپور ته په داسې حال کې چې د تیر سمودینا د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کې تشدد او بې قراری د زده کړو لړۍ اغیزمنه کړې ده او په تعلیمي ادارو درنه سخت دریځې وده کړې ده. د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نوي کول پښتنو ته د ځواب ورکولو او هغی کتاب لور ته د بلل لپاره مطالعاتی بحثونه یا سټڈی سرکلز کیږي. په دې مباحثو کې په کتابونو د بحثونو سره سره د پښتنو په تاریخ، کلتور، اقتصاد او سیاست هم خبرې کیږي. په دغه اړه دا راپور ورو چې پیلې د کرن خان په آواز د ممتاز اورگزی له کلامه کیږي.
ٹوپک دکیدا زندگی ڈیرا دا ہسینا او لونگینا
د کال 1903 د لسیز راهیسې په افغانستان کې جنگ او بیقراری کې یو خوازانی او مالی تاوانونه اړولې دي. نو بل خوا یې ټولنه هم ماته کړې ده چې اغیزې د کرخې د اړخته د نشئی موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامنځته شوې دي. د سغدریزې دغه چپې د تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه له منځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه ترسره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپلې علمي تندې ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټڈی سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګمه فیروز د تورسرو صدر په نوم د یوې ادارې مشره ده او په سوات او پېښور کې په کتابونو د تبصرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړي. هغه وایي مرامې په نوي کول کې د تنقیدي شعور وده او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومې سټڈی سرکل کوو په هغه کې زموږ کوشش دا وي چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدي نظر نه لیکل شوی یو کریټیکل پوینټ آف ویو نه یا ریسرچ بیسډ سر ریسرچ آرټیکل یا کتابونه وي چې هغه د ماډرن دور سره داغه یو تړون لري او موږ غواړو چې دا خلک وګوري. په دې کې مختلف علاقو ځوانان، پیغلې، دانشوران، لیکوالان، ښځې او سړي ڈسکشن کوي، راغونډیږي او دې لپاره زموږ طریقه دا وي چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبره وکړو، هغې نه پس خیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کوي چې هغې غواړي چې دا نور خلک هم وګوري.
د پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپېښو ستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسې ډېره وده کړې ده چې پیل یې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی و، خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې دې مباحثو نوي کل ته د ورپېښو ستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوي،
باچا خان ټرسٹ ایجوکیشن فاونډیشن کې با سټڈی سرکل کې دوه دغلته مطالعاتي غونډې کې دی، پاغې کې به زه په خپل هم کې نستم. فرایډي سرکل به په پېښور کې کېدو، د کمی مشري به چې ګلمرجان کوله، سنا اجاز به کوله، د دې تر څنګ ګلالی اسماعیل اویر گرلز به هم سټڈی سرکلز کول. اوس چې موږ وګورو نو په خوازه خیله کې یو سټڈی سرکل کیږي، اغه ته خوازه خیله سرکل وي یا خوازه خیله سټڈی سرکل په نوم باندې کیږي. په کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی او د اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغه سټڈی سرکلز کی.
سلمان منصف په سواد کې داسې یوې علمي غونډې تنظیم کوي چرته چې د ساينس، ادب او سیاست سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کیږي، او د ځوان کول استاذي پکې د نوي دور د یو شمیر مسلو په اړه پوښتنې راوچتي او بیا یې د ځواب موندلو هڅه کیږي. منصف وایي د نوي کول استاذي زده کړو ته ډېر لیواله دي.
د تیرو درېو کلونو نه مو په سواد کې د زده کړې غونډې فیل کړې دي چې وزنې مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثې طرف ته خلک راوستل دي. کو کتل شي ری ټکنالوژي پر دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثې نه خلک ډېر لري فاتي شوي دي، او دا خو معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لري فاتي کېدل څومره زیان لري. اوله کې خمره بچا خان سکول سواد کې به په مختلفو موضوعاتو او کتابونو باندې داسې سټڈی سرکلز کول، خو اوس مره سواد په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هره میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو.
په پښتونخوا کې د علمي مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هواره کړې ده چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي. په روایتي او یو اړخه سړنو اطمینان ونی کیو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره د رڼا د کاروان سره ملګری شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغوت ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼم، او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال